د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر د اذربایجان لا صدر اعظم علی اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشریزی په څنډه کې کتلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت پرون چهارشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي، په کتنه کې ملا برادر له اذربایجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو، د اوبو مدیریت، د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق، ماین پاکۍ او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو ښاغلی اسدوف د کانونو د استخراج، د اوبو مدیریت او نوي کیدونکې انرژۍ د برخو سربیره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. وړاندې په خبر پاڼې کې د افغانستان، ازبکستان او اذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې، چې د خبر پاڼې په ټکو لومړنۍ غونډه به یې په کابل او دویمه غونډه به یې په ازبکستان کې وشي. د دغو غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوي نه دي. د ایکو اقتصادي سازمان ولسمه سرمشریزه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغې سرمشریزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوري چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل، زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسي وایي، ایران کولی شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي دغو څرګندونو د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د له منځه وړلو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس ایالت په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټاره ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور براندپور کې حالت ته رسېدلی دی. د اوروژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اورلګیدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په براندپور کې د اوروژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید انټپیان شوي دي. دغه اور له سه شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرکه دي. دغه کښتۍ له جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وی دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړونده په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په 10 کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي، اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونیکی هیله میو منی درنوز د کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وایست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرخ لاست وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنی او نی پیړی کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د حکومتونو دوره څه ډول دوره ده، د همدغه موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربند یو به پوهیږو. نو راځو خپل درس پیلو. چین په منځنۍ پیړۍ کې، اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یووالی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یووالی وربخښل کیږي. داسې چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی و. د چین شمال د هغه یرغلګلو کډوالو د یرغلونو په واسطه لاندې شوی، یعنی شمالي برخه د یرغلګلو کډوالو په واسطه نیول شوی و، چې هغه د لویدیځ او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل شوی و، چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده، او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی به تل د یو بل سره په جګړه کې ښکېل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو یرغلګلو د واک لاندې وې، او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل شوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې وې، چې په دغه ډول سره څوګونو پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودې، او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1913 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یووالی پیدا کړي، یعنی یووالی ورته وبخښل سو. دغه یووالی بیا د یو زړور او جګړه مار سردار چې هغه کایتس نومېدی، د هغه په واسطه رامنځته سو، او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړله چې دغه هیواد ته یووالی وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاتسون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویې د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاتسونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله، او د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن و، د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور سو چې په دغه امپراتوري کې پاتسونونه وکړي. یو دغه پاتسونونه څخه چې هغه په 1940 میلادي کال کې راوېسته سوی و، د هوانګ چای په نامه بزګری پاتسون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتسون رامنځته سوی و، چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو، او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، تر څو د بزګرو ژوند چې و هغه شه، او نابرابري چې هغه مهال شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو. د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1921 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر ننوتل، امپراتوري وتښتوي، او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل، او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینه اشتمنی هم ټول د بیوزل خلکو ترمنز وویشل، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاتسون و، چې د تانګ امپراتوري ختموي، او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي، او هغه د پلازمینه کوم اشتمنی چې هغه د بیوزل ترمنز ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې، چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکاره سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډیر پام کاوه، چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمان بیا په 1240 میلادي کال کې په دې باندې وتوانه دي چې چین ونیسي، او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډیره وجاړي رامنځته کړلې، ډیره خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نیوي پیړۍ کې دا چې په معاصر او نیوي پیړۍ کې چین څه ډول و. د نوي پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنې هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریز اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلوي دځ کې دی پالیسي. په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه درې سوه کاله دوام وکړي، او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د یرغلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنې د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې، د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل. یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او اوسپنه ضروره استل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په درلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه وه، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا ښکاره کوي په منځني وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګ عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیاته اغیزه درلوده، دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیزه پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل، دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځ راغلی و. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام و، په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خپره کړه، او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سو، خپره سو، چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی، چې دغه ورځپاڼه د زرګونو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو شاتیری و، چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري، او د سونګ د امپراتوري په دوري کې بیا انزورګری ته هم پامور وګرځیدي او په دغه برخه کې هم لستراوړنی درلودي. چینایانو بخپل انزورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګ د ماڼیو په دیوالونو باندې انزورول، یعنی دوی خپل زیاتره انزورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انزورونه انزورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول، وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړی وه هغه هریان کړی وه، چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه، نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي، یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دی ډیر زیات پرمختګ کړی وو او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریاوې لاسته راوړلې، ډیر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځني او نوي پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوي پیړۍ کې د چین اقتصادي فرهنګي هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل، د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو د دغه ورستنیو شیبو سره مل پاتې سوي اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړله او ومو لوستل دغه موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوي پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خبرې نشي بورا سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حملو په حق لده، د چې د حملې څه ډول اول رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1902 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ، یعنی دوی هم جګړه شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1909 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیره ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي.
چې دغه حمله د امریکا متحده ایالات یې پریشان کړل او 1931 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړې چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1928 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاتک ته هرکې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شربندي حمله کوي چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاتک ته هرکېږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1928 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1928 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومن هم جمهوری ریاست ته رسیږي، مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او دغه څخه ورسته بیا دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي چې دغه بم تر شپږمې برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 1500 سره ډیر کسان یې وژنل، خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو. که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې دغه شهر شپږمه برخه هم یعنی تر شپږمې برخې پورې زیاتره خې دغه هیواد ته ورانه کړلې او ترڅنګ یو سلو 50,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو، خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نشو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر نهمه د نویشت بی ماډل الوتکی پر ناګاساکی باندې بل پامره وغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې بیا سوه زره کسان بیا په ډیر وحشتناک توګه سره سوي و یا سوځلي و چې جاپان په 1925 میلادي کال کې د سپتمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټول نړۍ ته ورسېدی. د خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونه انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونه هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا د ډېره بد جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالی او ځاني ځایونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل سو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سو، یعنی یوازې په دویمې نړیوالې جګړې کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووجل سو سره لدی چې بیا هغه پاول دړيواله جګړه کې کوم کسان ووجل سی و د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووجل سو او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300 زره ځواکونه د لاس ورکړل د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه کوم مصارف سوی و هغه 1 ټریلیون ډالر پر څخه هم ډیر و چې 210 میلیارډ ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول او د امریکا متحده ایالاتو بیا د دریسو میلیارډ ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې لوی شهرونه لکه وارسا لندن او برلین هم ډیر درانه زیانونه ولیدل هیروشیما او ناګاساکی تقریبا بخې د مینځ ولاړل د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې کلیساګانې کارخانې سړکونه د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباری او د ټوپونو له امله وران شوي او د مینځ تللې وه چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړیدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوجدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړیږي ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې ولبل سره ولاړ دي او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغه د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي او متفقینو ملګری ملتونه جوړ کړل د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یولس مادو کې دغه منشور تدوین سو او د لاهې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سوله وساتي جګړه ونه کې او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسې، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلود. یو نه اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خبرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرنسونه او ترڅنګ د سان فرانسیسکو کانفرنس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای شو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لیرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 340 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه و چې بیا د دویم نړیوال جنګ څخه د مخه تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي او د دویمې جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې دی شاملیږي او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډېر متصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع وروسته بیا لږ پیچلي سپکي صنایع بنځني ټکنالوژي وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلود چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشي او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام ورګرځېدلې وي. د نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شي چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00400 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
د آزادی ملما
سلامونه د آزادی ریډیو اوریدونکو، ستړي مشي د آزادی ملما پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د زده کړې چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پیل له کوم ځای کړی دي، نن نور سره په ازادۍ میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړی دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو خاوري زبریا ځواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخښونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابلیت کې ده چې خپل قابلیت یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وای بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مزده کړې کړې دي، د خونځي او پاراتا وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خونځي نه درلودل، خونځي و ودانی نه وي، خو ستونزې ډیر زیات وي. ستاسو مکتب څنګه و دا ری کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و، خزینه او سدانه وي که نارینه او سدانم پکې و؟
ډیره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سره رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې، چون دیم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دیم د ښځو زنانه په وړاندې د خویند په وړاندې د دې ځکه تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډیره مشکلات چې موږ درلودل د شوزو د زده کړې تحصیل لپاره هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دې دوکته د شنه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول زنده سن مشکلاتو او تقریبا مشکلات زیاتو زبر ولادت کې نسبته نور ولایت ته شو مثال رقم زونت مشکلات ډېر
او بریا جان تاسو چې کله خوانځي ته تللی د امغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته کنه حجاب چادرې مو مور سره کوله
یعنی زه چې خپل حقیقت ترته وایم هغه وخت خو زموږ دا لباس سم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و خپل که زه درته وایم په مختلفو روشونو تر کو سره مثال موږ خپل حجاب راته وای هغه هم حجاب و اکثر خوانده به دا شنه چادرې کولې او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه او اکثر سې خوندې یم ولې چې دی به تلی موټر کې تلی ورتلی دی به نه به حجاب کوه نه به چادرې کوه نو په دغه طریقو سره خوندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه
د کورنۍ په اړه ته وایې څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ شي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دی لاړ شي او اکثر داسې خوندې هم موږ لرلې چې دی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم لرلې چې دی پلرونو تشویقولې د غرونو د خوا د خاوند د خوا دی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لري خو ډېره که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېر خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دي برخې وي او په ډېر رنج سره ودی کولی به هم زه د کړي ډېر په سختي به ویلې په پټه توګه یا همداسې نور ترکه به دي کارولې ته ډېر حد پورې اجازه نه و
ستاسو ملاتړ څوک په کور کې خپل د ډېر مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې د سره چا لاس یو کړی و سم ملاتړ کوي چې زه کړی وکړي
بلې زما مورجانه شکر چې ژوندې ده تر نن پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي
نه خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته یعنې زه ډېر لوړ درجه فارغه سره یم چې دا د خاص شو خو لکه څه کیږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخښونو کې او زه خپل مطالعه ته دوام ورکوم یعنی که څه هم زه اوس فارغه سره یم خو زه بیا هم تر ډېر حته پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېرې وخت مطالعه ته ورکم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې ولوم را فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي ویلې کنه شخصي مو چرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي مویل ده او بیا چې ما شخصي قبيله کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبيله کې شخصي فارغ یم
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې قبيله کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغ یم ساينس په پښتو نه
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلا
په خو لا ګټه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه
په خو چې فعلا خو ټول خبر چې په پټه درغلي د شوز په وړاندې کله په خو خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خو د شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی اجازه نه لرله یا بدستی چونکې فکر مکړای وي اکثر پښتانه داسې د غلری عادت خونه چې درسونه به ویلې کله چې د لسم سفر دی بدستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا و یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا زمينه برابر او شوز ته تر ډیر حد پورې خوند ته چې دوی لوړ زده کړی وکړي یعنی خدای چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل له خوا مشکل وو د فامیل له خوا مشکل چې ته اجازه نه ورکوله چې مثال نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا د ولسم دی ویلې نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستاسو ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم اسما مور جان او دوم کتن کې پلار جان امام ملاتړی
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه په خوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرف پورې دی ویل نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې کله چې له ساینس څنګه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وبله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخښ وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډېر شخصي نه وي واده مو په خپل خوښه کړی د کورنۍ په خوښه
ته ډېر هدا پورې که زه وایم یعنې سم په نیمایي زما خوښ وه د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا مهغه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
د رسم رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور نجونې هم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابي او ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي تر ډېر هدا پورې په سیمو کې فلور ځای نه کېدي حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماوار خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې ته وایي
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت سينور اول ور زیاته یا ولرونه پر پنځلاکا شپارلاکا ولاکا افغانی باندې رسیږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم بکور کوي هم زه نور مصرف کوي د انجلی کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه پنځلاکا زبل ولایت کې
بیا د انجلی پلار د پیسو چې په بخنه سره بریا جان د پیسو چې بیا اخلي بنجلی د بیرته تلاور ته پخلي کور ورته پکې څور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دا تلایه دا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوند کوي او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دا غدنجلی کورنۍ په دامه اول ورکی دا شان پوره کوي مثال کتلا دا او د کور مثال فرنیچر او دا سينور وسایل خو اول ورچ دی نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی ما درته چا کوم اول ورچ دی د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی چې کور اوس دا نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی په بار
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د الکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د پکور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغه هم انداسي و بولا چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي او یا د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په اوسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغه سي کم سي نو تسمات منفي تاثیر بيخي زیات کړ دي هم په چونه کوي باندې هم په نارینه باندې هلو کان باندې
او پتا خو ولور نه اخیسته خپل دی ولور
یعنی زبای قدر توایم قدر توایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وو کاسته یا زبا حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزو ما غن کې وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و اماغه می خسته دي
د سیم کان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري
رښتیا هم داسې خبرې ستاسو دي داسې موضوعګانې ستاسو دي خو دا هم فرق کوي داسې موږ نو څه ویل چې دایم به ټول هم د سنجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي اخې هغوی به قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شي او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و هم داسې یو څه ستاسو دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی هم داسې انسانانو کې فرق دی فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونو زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونو هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سر نه سم ویلی نه سم ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري چې چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په کولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیر وم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوند یا کورنۍ او د تفات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا در تخشم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېجه په ودونو کې کنه مافلونو کې هغه مثال قابلی ده شوروا چې ورته وایو ده نه په قرمه چې دا تاغ د دې هغه ډیر رواجی قصه غانې دي
یعنی کې څوک زابل ته په مل مستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخې شي دا د زابل ډیر مشهور خواړه دي
امدا شوروا ورته ډیر زیات پخوي قرمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې هر من مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا یې نه وي بس د یماغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدرې غزاګان دي مشهور غزاګان دي
ساسي په سیمه کې نور د سیت ډیر خاسته دي چې نور ولایتونه کې یا نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي
بلې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یې ډیر شادغلری سبزی لري مثال که سبزیجات قدر توایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خور لیکه څه هم بنر ولایت کې هم ستادي خو په دومره کاچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری alternator دی او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډیر شي پیدا کیږي او ډیر په خوان سره خوان دی نسبت مثال نور دغه ته ډیر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ پکې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوي
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چې ما په پانتون کې استادې کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډوډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي
بلې وو تر هدا پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدا پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دوه ته زه اموال لرم په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم ځنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکه مخکې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبلګې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کوم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل د کورس پرسته هم هم ته ډېر حد پوري او بل ما خپل دا وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان تر راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه دا تمره زما چې تاسو به سي آیت بیا هم دومره ګټم به تر تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چې کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شته دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويند او زنانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان سان کمنی مکتبونو ته نزی امدارنګ پانتونونو ته نزی او ډيري کېدای شي په کور باندې ناشته وي وخت ولري ساس په باور باندې دوی څه کولای شي ام د آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوي چې کدوی غوړی کار وکړي یا پیسې وګټي د ساسي کاروبار څنګه دا کولای شي دوی مو کړی کنه
بله او بله زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویلې چې ما خپل دوه وظیفه لرلی ما باندې په مخ باندې سوالې وسیم درا سوار کې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کې یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیمه کور مخوزی یا مالداری کولای سي کولای سي ماغ پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې نو سمو ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي د اخر د فروش ټول انلاین سوي د یا تر حد پورې دوی هم کولای سي چې د دغه روشون څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای سي د ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي لډر کوم څنګه شروع کی
په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجون ته چې په کورونه ناست دي ځکه نشي کولای په ټوله کې خزې لکارونه راګرځول شوې دي تاسو روسي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي تلپاتې کوشش وکي نه دا چې د یو دم کوشش کې ورځ وکي یعنی مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي دي نه هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړی انسان معنی لري که چیرې دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځان ورسي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنی لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي کدی غواړي چې پرمختګ وکړي او څه زده کړي او څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در ناامیده نه سي دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي یعنی کچیر د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سي سي خو په دائمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کوروان بریا جانې چې وخت پرې خو د راغلي را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډیر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډیر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اورېدې ډیر زیاته مننه مننه خیر وسه
سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم سوالګریم جوابونه هیروم درته درځم کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درځم د خیالونو د خزانه په امان سيتي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان سي په لپو لپو اوشکي توي وم درته درځم په لپو لپو اوشکي توي وم درته درځم او سوال غريم جوابونه هېروم اسمان تر گریوان تر رسیجی من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیجی تناکی پوچ کر وٹو او باوام برت درزم تناکی پوچ کر وٹو او باوام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیر وام برت
چه تجی بس و چه تمینی و زرونا چه مخی تجی بس و چه تمینی و زرونا پر سر باندی اورونا چلا وم گرت درزم پر سر باندی اورونا چلا وم گرت درزم سوال گریم جوابونا نیرم گرت د سبابون می تال غیزی لیره نا کی چی ترک د سبابون می تال غیزی لیره نا خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم خوبونا پلی مو کی زنگا وم برت درزم و سوال گریم جوابونا نیرم وم سرکشی دا مرگ لیر سلام.